Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته خره غلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس درويشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي او د هم په سر کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د خځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره وای اوس مهال لک تر لږ شپږ میلیونه افغان وګړي د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د بشري بحران ترڅنګ پر لومړنیو بشري حقونو سخت محدودیتونه ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر نورو شاته پاتې دي. د دې ادارې په وینا افغان نجونو او ښځو ته لږ خدمات رسیږي او له محرم پرته د سفر او له کوره بهر د کار له بندي سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندي شوي. له محدودو دولتي ادارو پرته په نورو کې ښځې له کاره منې شوي او ښځو ته امر شوی چې له محرم پرته به سفر نه کوي. دا محدودیتونه د نړیوالو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي، دا بسپنه د راروان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي، د مرستې ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې د قزاقستان د مرستو ستاینه کړې او ویلي دي چې د مرستې په داسې مهم وخت کې اړو خلکو ته رسیږي چې هوا سړه شوې ده. د دې کمشنری د رسنیو د برخې مشر پیټر کاسلر پرون ازادۍ راډیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو له زلزله ځپلو سره د قزاقستان مرستې به روانه اونۍ سیمې ته ورسیږي. د هغه په وینا په دې مرستو کې تودې جامې، کمپلې او د کور اړین وسایل شامل دي. د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالیو کې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ کړل او له زرو ډیر کسان یې ووژل. د قرغیزستان شاوخوا یو سلو شلو نامتو شخصیتونو د لیکوالانو، ممثلانو او بشري حقونو د فعالانو په ګډون د دې هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه لګول شوی بندیز لرې کړي. د ولسمشر، د پارلمان د رئیس او نورو چارواکو په نوم د دې کسانو پرانیستی لیک پرون خپور شو. په لیک کې ټینګار شوی چې د بیان ازادي د قرغیزستان د خلکو لپاره یو ارزښت دی چې باید خوندي شي. د قرغیزستان حکومت د اکتوبر په 16مه په دې هیواد کې ازاتیک ویب پاڼه ورسته له هغه بند کړه چې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د قرغیزستان او تاجکستان پر پوله د وروستۍ جګړې د ویډیو د لری کولو لپاره د قرغیزستان د حکومت د یو چارواکي غوښتنه ونه منله. او ارجنټاین بیگا کرویشیا ته د فوټبال د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې 3-0 ماته ورکړه او د دې لوبو پایلوبه ته ووت. ارجنټاین به د یکشنبه په ورځ د نننۍ لوبې له ګټونکي سره د قطر په پلازمینه دوها کې پایلوبه وکړي. نن فرانسه له مراکش سره په دوهمه نیم پایلوبه کې مخامخ کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په کابل کې پر یو هوټل چې چینایان پکې دیراو بریت غندلای دی. په افغانستان کې د چین د پنګاونو راتلونکو په یو مرکه کې شاربو.
اول چینایانو لمعینه احتیاط سره د سرمایه‌گذاری تکتلی دي،
او یو ډول امتیانی پروژې کمبیش تر لاسه نه نیولې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری پلان لري چې په راوونه اونۍ کې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سلګونه زلزله ځپلو کورنیو ته کورونه ورکړي، خو د ګیانې بې کوره زلزله ځپلي په ساړه ژمي کې بې اثرې پاتې دي.
ګیانې ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي، دلته غرنۍ سیمه ده، یخم زیات دی، لا زلزلې زیات توان به خلکو ته یخ ورسوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې ریحان ښه حاصل ورکړی.
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وچکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چوګوري، نرخونه ډیر شدي.
او په نړیوالو مسایلو کې مو د اوکراین په ختیځ کې د درنو جګړو له جزئیاتو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم، قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل دروانه اونۍ د بریټ په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د بریټ په سختو ټکو غندلای دی. په دې هوټل کې اکثر چینایانو ژوند کاوه او اوس پیکینګ لخپلو اتباو غوښتي دي چې سم د سیل افغانستان اوزي. د دې بریټ مسؤلیت دا اش دلې منلای دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری په کابل کې د لونګان پور هوټل د دایش بریټ وخانده. کرنټیکر پرون په ټویټر کې ولیکل، ګرانه ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو د بریډونو پر لړۍ او د ډزو په ترڅ کې د بیګونو افغانانو پر وژلو سترګې پټې شي. لونګان هوټل د عوامو په منځ کې پچنۍ هوټل مشهور دی. پر دې هوټل د دوشنبه د ورځې بریټ پراخ برګونونه لرل. د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دوی 50 بار ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کابل ایمرجنسی روغتون ویلی وو چې درې مړي او 3 ټپیان دوی ته وروړل شوي دي. د طالبان حکومت تر دې بریټ وروسته وویل چې درې بریټ کوونکي وشل شوي او دوه بهرنیان چې له پورته منچنونو څخه لاندې ټوپ وهلی دی ټپیان شوي دي. خو تر دې دمه طالبانو د دې بریټ د وروستیو تلفاتو شمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پرون دا وخت په ټویټر کې د حمله وغندله او ویلیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د تلویشت کلنې جګړې د کړاوونو له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل د بریټ مسؤلیت دایش منلی دی او ویلي دي چې دوه تنو یې د بریټ تر سره کړ. تر حملې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو له چینایانو څخه غواړي چې هر څومره ژر چې کېږي له دې هېواده دې ووځي. د طالبان حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو امنیت ته ژمنتیا لري او ډاډ ورکوي چې د داسې بریدونو د تکرار مخه بنیول کیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی راډو ته وویل د یو ټولو هیوادو ته د چین پښمن ډاټ ورکو چې دشمن تاسو ته زیان نشي اړولای. دا پیشه چې وښو ډیرو بهرنیانو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو موږ موضوع ته ډیر متوجه شو. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو امنیت ډیر مهم دی. موږ به د دشمن د هر راس فعالیت مخه ونیسو چې بهرنیو ته زیان ونه وړي. مجاهد ټینګار وکړ چې دایشت افغانستان لپاره سرګواښ نه دی او دا ډله د دوی حکومت ته خنډ نشي جوړولای. دایشت د دوشنبه د ورځې تر بریټ مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بهرنیان په نقشه کړی دی. د ډلې د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت حمله وکړه چې د پاکستان شارج دفیر لدی بریټ روغو ووت او یو ساتونکې سخت ټپي شو. د سپتمبر په 15 د ډلې په کابل کې د روسیې پر سفارت د بریټ مسؤلیت هم ومانه چې په هغه بریټ کې د روسیې د سفارت د دوو کارکونکو په ګډون شپښتنه ووشل شو. چین له هغه څو محدودو هیوادو څخه دی چې د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستې پریشي، خو لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
په کابل کې پر یو هوټل د رواني اونۍ د بریټ په اړه د خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. له دې بریډ وروسته د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستان ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او موسسې باید سمدستي له افغانستان ووځي. په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو او پانګونو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله ستانگزی سره خبرې کړې او په سر کې مترو پختل چې آیا له دې حمله سره په افغانستان کې د چین پنګونې له خطر سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې چینایانو ګوسه له 2001 کال نه علاقه ونیول چې په افغانستان کې ستراتیژیک اقتصادي حضور ولري، اما د ناتو او د امریکا د متحده ایالات پښتون کې چینایان دې مسلې سره زو نازو خمس ساله لوگر د عینکو معدن چې چینایانو په اشتیاق سره راغلل غوښتل یې سرمایه ګذاري وکړي، اما د افغانستان د حکومت په داخل کې ستونزو او همدارنګه زه فکر کوم چې امنیتي ستونزو د دې باعث چې چینایان د سرمایه ګذاري ونه کړي. د جمهوریت له سقوط نه وروسته یو ځل بیا چینایانو حضور پیدا کړ، اما لکه چې لیدل کېدله اول نه چینایانو زه فکر کوم د چین دولت لمعین احتیاط سره د سرمایه گذاری ته کتلی دي او یو ډول امتحاني پروژه یې کمبیش تر لاسه د نیولي دي. چین د دوه ستونزې دي، یو د طالبانو بین المللي مشروعیت او بل هغه خطر چې د افغانستان چین احساسوي اوس د غور د مسلمانانو په ارتباط. د دغو ټکو پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چین د اوږدمهالې ستراتیژیک اقتصادي پلان او سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې ډېر زیات لیواله نه ښکاري.
تاسو د ګټو د تقاطع خبره وکړه. پاکستان تقریبا د ډیرو کارپوهانو په نظر له تقریبا څلور لسیزې په سیمه کې جګړې مدیریت کړي او تقریبا هي مدیریت کړي پرته له دې چې په کې ښکیل شي. طالبان به دا توان ولري چې په همغه مهارت سره ولوبېږي؟
اجازه راکړئ چې د پاکستان لوبه یو دلال په حیث وګورم. په دې معنی چې پاکستان په ظاهر کې د لوبې کوونکي په انوان مطرح کېږي، مګر تر پردې شاته له نورو قدرتونو سره په تعامل کې په افغانستان کې تېرو څو څلوېښتو کالو کې لوبه کړې ده. یعنی دی په حقیقت کې د یو ډول دلال حیثیت درلودلی ده، د همدې لپاره موافق و. د دې لپاره چې د پاکستان شاته نور هېوادونه مختلفې لوبې کوونکي حضور درلودلی، مثلا تاسو د سړې جګړې په دوران کې وینئ چې غرب او عربي هېوادونه په عمومي ډول د پاکستان شاته ولاړو او د دې لوبې مدیریت د پاکستان سره په شریکه کوو. وروسته د هغه نه د چین موقف هم په دې کې باید له نظره وانهچول شي. روسیې سره تر پردې لاندې د پاکستانیانو روابط کله کله د ایران سره، د خلیج د ځینو هېوادو سره. بنان پاکستان د فکر کوم دا لوبه په یوازېتوب نه ده کړې، سره له دې چې پاکستان په دې لوبه کې تر ټولو موفق کاری، اما زه فکر کوم چې د خپل ډېر لوی رقیب چې هند دی په خصوص په تېرو شلو کالو کې د انډیانو د سرمایه ګذاري او د انډیانو د نفوس په مقابل کې ډېر موفق رول لوبولی ده. او طالبان ته به د مال نظره ډېره ستونزمنه وي چې داسې یوه نیابتي جګړه که خدای نخواسته په افغانستان کې ادامه پیدا کړي دوی مدیریت کړي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ستانکزی صاحب، چې که د چین پر اهدافو حملې په افغانستان کې زیاتې شي، چین به میدان پرېږدي او که به نورې لارې چارې غوره کړي؟
زه فکر کوم چې چین به میدان په واضح ډول پرېږدي، طبیعي چې نورې لارې به ولټوي او یو ډول داسې ډیپلوماسي چې په اصطلاح وخت کشي چې ورته وایي له طالبانو سره به یې مخته بوزي. په دې معنا چې چین له طالبان نه احراز لري، له طالبان نه ډار لري او نه غواړي چې په داسې یو مقطع کې چې په دنیا کې نور تشنجات وجود لري په یو نوي لوبه کې ښکېل شي. بنالرې نه به په ډېر احتیاط سره لوبې ته ادامه ورکړي او طبیعي ډول خپل تاکتیکونه او پالیسي ګانې به په افغانستان کې بدلوي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد د سیاسي چارو شنونکی نصر الله ستانگزی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. آزادۍ رادیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب آزادۍ رادیو په 2000 2140 13,850 او 15,840 کیلو هرتز اوریدلای شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. یو ان ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلې دوه خبر داسې محل ورکوي چې د پکتیکا د غیان ولسوالۍ زلزلې ځپلو ازادي رادیو ته ویلي کې غم ژر تر ژره ونه خولل شي تر زلزلې بعد د یخنې لقبل د قربانیانو شمیر زیات شي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډیر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم پلاند راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي.
یو ان ایچ سی آر از ان دی فاینل سټیجز اف فینیشینګ 500
دی. وی یو ان ایچ سی آر د 1500 کورونو ته جوړېدو په ورسې مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخیره بشپړ شي او د 2000 دربشتم کال په لمړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بلور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د شمیر را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر زلزله ځپلي او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوه تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نمونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د باندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره شمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین او روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې په سخته جګړه کې ښکېل شوي. د روسیې پاوځ په څو استقامتونو او لورو خپلو حملو ته دوام ورکړی. بلخوا لویدیځوالو او متحدانو د اوکراین د انرژي د تاسیساتو د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تر غوښتنې د ډیرو مرستو ژمنه کړې. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د لوی رئیس دفتر څرګندوي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او مرکزی سیمو کې پر لیمان، بخمود، اودیفکا او زاپوروژیا کې حمله ته ادامه ورکړې ده او په پټو سترګو هم پوځي تاسیسات او هم د ملکیانو استوګنځایونه په نقشه کوي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي وو چې د بخمود او اودیفکا ښارونه سخت زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې تر ټولو سخته جګړه په دونیسکي د روسیا او اوکراین ځواکونو تر واک لاندې سیمه کې روانه ده. ماسکو ویلي دي چې په دونیسکي په تدریجي ډول پرمختګ کړی دی، خو په سیمه کې د ماسکو پلوه بیلتون غوښتونکو مشر دینیس پوشلین ویلي دي چې روسان په ځینو سیمو کې په سختۍ مخته کیږي. پوشلین وایي د دونیسک تر نیمایي زیاته برخه د روسیې تر واک لاندې ده. د ده دا ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د دې جګړو په ترڅ کې پرون په پاریس کې له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولای شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دی وی د برښنا رسولو په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت دی. د ډیری پیسې دی، خو دا پیسې د اوکراینیانو د پارچوي د قیمت په تناسب ډیری کم دي. زه له تاسو څخه هیله کوم چې دا کانفرنس د یو لړ مهمو موافقو په ترسره کولو سره پای ته ورسوي چې د اروپای ټولنې هیوادونه له اوکراین سره د انرژي د رسولو په برخه کې د مرستو پریکړه وکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ویدیزوالو او متحدانو له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه. د ملګرو ملتو په وینا د فبروري له وروستیو راپېخوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه لږ تر لږه 6555 ملکیان وژل شوي او 1609 ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کو فريدي سیال چمتو کړي.
د بلومبرګ خبرونه د کابل په شارینو سیمه کې پر یو ملمستون او رستي بریټ باندې تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی د خبرېد کې هغه ځای په نخښه شوی و چې چینایي ډیپلوماټان او سوداګر پکې میشت و. د دې بریټ مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه خسته دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي په نخښه شول. هغه هیوا چې د خبرونې په وینا لڅو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا سلې واکمنیدو وروسته له دوی سره نشتی اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د دسمبر په 14مه تایید کړه چې په دې بریټ کې 15 اتباع ټپیان شوې دي. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین ویلی چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتي څو د غهیوات پرې کړي. په بریټ کې د مرګ ژوب لیزدو نقیس شمیري ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد ویلی په بریټ کې درې بریټ کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې لدی بریټ وروسته د غیر روغتون ته درې مړی او اتلس اټپیان ورول شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته انتقال شول. د ورځپاڼې په ټکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاو افغانان امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتی اقامه ورکړل شوه. وال سټریټ ژورنال لیکي سره لدی چې د امریکا کانګرس د افغان پناهغښتونکو به هسته په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناهغښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې به د افغانانو د ادغام پروسه ډیر وخت واخلي.
د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په ورستیو تقریبا 2 دقیقو کې قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. په تیر یو کال کې له کندهار د 1.8 میلیون ډالر په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوې دي. د ولایت کاروانګر وای سکالې پر زیاتو ځمکو ریحان کړلې چې د تیرو کلونو پرتلې حاصلات زیات او قیمتونه لوړ دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه بهر ته صادریږي.
د کندهار په ډن ولسوالۍ کې کاروندګر خپل راټول سوي د ریحان او حاصلات ټکوي ترڅو ریحان له بوټو جلا کړي. سشکال د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې پر ډېر زراعتي ځمکې ریحان کرل سوي دي چې د کروندګر په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل وس رسیدلې دي یا پلار یې بل سوي دي. وس وچ سوي دي، وس دا خلک اخته دي ټکوي دانې موږ ته پاتې دي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر سره دي، دا خاشه دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ د پار. الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وشکلی ته ګوري او د خلکو چغو بغار ته چو ګوري او د پخوا پر پتله نرخونه هم ان شاء الله ول عزیز در پخوا ډیر ش دي. پخوا په 100 روپی ان شاء الله وس در 1500 پورې نرخ دی دمنه.
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 40 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سش کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیه لري او بهر ته هم صادرات زیات سوي.
چې مانه ما د بلې د دغدري خان په سره کې کار کوو په بدر باندې په 577 بدر ول 100 بر خرڅيږي او غټ کله مننه نو په ول 110 سلويش داس خرڅيږي غټ کله مننه نسته یو دغه سر د سټول کړی دی هغه د زول حق ورته په ولار دی وای جن راځي سمه نو دا چې کله مننه چرته د کور ول راځي چې بس ټول خلک په خاطر خوشاله دي نیمه ډوډۍ پرتی داخلي له شپمز دل کې سفر کوي کراچي د کراچي سره نو تل کې چې نور موږ خوته دوبې ته ځي اندیا ته ځي دغه ځي
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بناوی په تیرې وکال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیون ډالر په ارزش څه باندې 1300 ټنه ریحان بهر ته صادر سوي چې ډیره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
بای د وای چې تیر کال موږ 1200 ټنه ریحان صادرات درلوده تقریبا قیمت نږدې 1.6 میلیون امریکایي ډالر کېږي چې له دې څخه اکثره هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چیرې هلته تقاضا ډېر وي نو بیا قیمت لوړیږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چیرې خدای نه کړه هلته بازار سوړ وي او مشتریان ونه لري نو بیا هر دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅیږي نه.
پاینی وخت کې د کندهار د کرن ریاست د ترویج مسولان بیا پر مسلکی کرکلی ټینګار کوي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي کچېری کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکی ډول وکړي نو د ټولو کرلسو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت لارخه شوي.
هان د جوزا په میشت کې سورتان په میشت کې کرل کیږي او د میزان او د اکر په میشت کې حاصل خستل کیږي. نو دا چې کچیر کښتونه په خپل وخت وکړل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکی انجنیرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د غو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکړل شي نو هر کم کښتونه چې دي او شاغه بازار ولري هغه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ د بندیز را ورسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکی ډول وکړل سي حاصلات او ګټه وټه به ډیره وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. محمد امین آشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نسته، موږ ډیر ستونزو سره مخامخ یو، هوا اون سړه ده. نو دا جمع پیغام تر د پولیسو چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله لپاره ولادت بکوه ولسلیزه میسج پریږدم. دلته زموږ په منطقه کې د جوړ مکتبونه نسته، هم طالبان څه هیله او غوښتو دا چې دلته مکتبونه جوړ کړي. د نجونو اول څه په مکتب لا نسته.
آزاد هم د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې موږ دغه ازادي راډیو بند شوې ده، ولا دا ښه خبرونه موږ اورېدل نو ډېر خوشحاله وو. اوس ازادي راډیو د نیټ د لارې څخه موږ اورو او ګوري، نو دغه د نیټ د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نکې.
السلام علیکم. سالی جوړې په خیر یې ورور د مرده انمن د والی صدا خوښ دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راځي د وکډیش نمبر کې مسوو وي شکنی ولارس د غریبان په حال څه خبر خپل ماشا ورجو غوښ خوري دلته مش په وچه جوړې ته ناشې د جزی کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه نه د سیمور د قیصر د ولسوالۍ څخه د سکشته پراتیو تقریبا واته ولسی ډیر کورونه نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابر کړي. وسلام. په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاست دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بیر ډیر سره کمزورې روانې ده. برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالۍ څخه هغه دلته پښپوش په انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي. هغه په شهر کې چې یا شنا خو روابط ولري هغه ته لمړی توپ ورکول کیږي. نو باید هغه کسان دوی لمړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري، مثلا نور یو ادو ته ځي، یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي، دغه ته باید لمړی توپ ورکړي. شار خلک خو اروخ رسیدګي ورته کوي چې نو هله د چ زازما پیغام تاسو خبر کوي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمي حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.